یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکی وایي د نوي حکومت جوړېدو ته ډېر نږدې شوی.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوی دی، بشپړ شوی دی. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنجشیر درې پخلو کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 15 میلیونه شاید اضافه متاثر شوی او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه ډیر خراب شوی.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په 10 کیلو نه قرض لور پر چانه کوالر اوس نه وځه کوم ښه خراب ده.
د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم مخ کې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو اسمت څاروان سټډیو تر غلې چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کی.
راپورونه وایي چې د پنشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوې. بریتانیا وایي د خپل اتباعو او متحدانو د استلو په اړه له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او د ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. راپورونه وایي د پنشیر درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل السراج په غرونو کې نن سهار 9:30 بجې جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري. تر اوسه پورې د جګړې له کبله دوه خواوو ته د احتمالي مرګ په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. بریتانیا له افغانستان د خپل اتباعو او متحدانو د استلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوه ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي بریتانیا ډیر شمیر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یو چارواکی وویل شاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په دې خبري کوي چې له افغانستانه بریتانیي اتباو او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی وو. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټول هغو افغانانو ته به د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اگست په 1 له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس او ګریوان دي چې شاید عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرې شي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیونه وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هر او دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت واړبل کومه کوي او دا چې تر 15 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومان نیمایي پر روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندیشته څرګند کړه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویاند نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویاند زیاته کړه په متحده عربي اماراتو کې د شل اووریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دوړو هیوادونو د کرکټ د مسؤلو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د شلووریزو لوبو په جام کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه کوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې طالبان وای له استرالیا سره د کرکټ د لوبي د درناوي کوي، خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون برسیال احمد الله وسیخ د شبکې ته ویلي چې د افغان لوبډلې سفر به د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي پورې تړلی وي. اروپایی کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر د کال په لومړیو میاشتو کې ټاکنی و. د اروپا په اکثرو شتمنو هیوادونو کې تر اویا سلنې زیاتو کسانو واکسین کړی، خو د دې لوی وچې ځینې بېوزلي هیوادونه دې هدف ته نه دي رسیدلي. اروپایي کمیسون د جنوري په میاشت کې ویلي و چې تر دوبی پورې به د اروپایي اتحادیې په سلو کې اویا نفوس د کورونا پر ضد واکسین شي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. د طالبانو مطبوعاتي غړي بلال کریمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې او نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د دوی ډیپلوماټیک او سیاسي تماسونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مش په امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان ووتل او له افغانستان سره د اړیکو د نوي فصل د پایل خبر ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
طالب چارواکی وای چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی د شهر شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به نوي حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دون مرویل ایسم سی کوم مشوري او بحثونه سی دوام درلوده، هغه تکمیل سی وی دی، بشپړ سی وی دی. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان سی. مرتضی به یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونډه ورکړل سی، نو موږ په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دا وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولی درې ورځنۍ ناسته د تیرې شنبه پورس پای ته رسیدلې. خغلی کریمی زیاتوی چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیر ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړې او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو ډاډ ورکړی. دا په داس حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان ووتل. له پنجشیر پرته طالبانو په ټول هېواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنجشیر کې رامنځته سوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنجشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه، نه طالب او نه هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
پاموریدل چې طالب چارواکي وایي د نوي حکومت په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به ولست د نوي حکومت د اعلان شاهد ووسی. طالبانو شاوخوا درې اونۍ مخکې پر کابل ولکټینګ کړه او دا مهال دوی د افغانستان په درې درسو ولایتونو ولکه لري، خو یوازینی پاتې ولایت پنجشیر دی چې هلته د ځایي مقاومت په نوم کسان چې په راس کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی مقاومت کوي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه ولایت ته ور دننه شي. تازه راپورونه دا وایي چې نن هم د پنجشیر په خوله کې جګړه نښتې ده د جګړې راپورونه هم شته. زموږ خبريال هم چې سرچینو سره خبرې کړي ورته معلومات ترلاسه کړي. د محل مو خبريال د کابل شماله استډیو ته وصل دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر کاوریدونکو ته د جبل سراج په سیمه کې د جګړې حال ورکړي.
بله، شاوخوا د لسنیم بجې نن یو سخت جګړه په ګلبهار سیمه کې چې د پنشیر نزدې د پروان سیمه دی او والته تروس هم نخته او جنگ ډیره سخت را روان دی. او جبل سراج سیمه چې د ولسوالی دی چې په پنشیر کې نزدې دی، هلته هم په بازار کې او ټولو ځایونو کې هغه جګړه را روانه دی. د طرفاتو په اګله تروسه هغه کسان چې د مقدم مقاومت دا کوي وایي چې هغه د طرفاتو په طالبانو را اوسته ده، خو مګر طالبان دا نه مني. هغه وایي او طالبان دا ادعا کوي چې د هغه کسان چې په پنشیر کې هغه جګړه کوي تروسه هم حالات پداسې ده چې هغه سره هغه تم به د طرفات درکړي ده. د دوارو طرف ته یو بل ته وایي چې طرفات درکړي ده، تروسه د اصلي تلفا د ارقام تروسه روخانه شوې نه ده او جګړه همدا اوس هم روان دي. دا فساد په داسې حال دی چې د مذاکراتو د لپاره د دوارو تر لخوا یو مشترک هیئت را جوړ شو او د هغوی د مذاکراتو فعالیتونه تروسه نتیجه نه ده درکړې ده. تروسه
ډیر مننه. کور مو ودان د کابل په شمال کې زموږ خبريال و چې ویلې د پنشیر په خوله جبل سراج ولسوالۍ یو د غراز ګلبهار سیمه کې نن سهار لسنیم بجې د طالب وسلوالو او هغلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. تر اوسه په دغه جګړې کې دواړو لورو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي خبره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 نوي او د غراس په اکثرو لوی خورنو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. اوس هم راځو د کابل د هوایي ډګر اړوند یو راپور ته. د افغانستان د هوایي چلند یو چارواکی وایي چې د کابل هوایي ډګر ته په ورستیو ګډوډیو کې لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د هوایي ډګر دننه کار پیل شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرد رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرونې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ دغه تخميني چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر سوي او تاوان رسیدلی چې دا ټول تجهیزات برته په عهد اقل په هغه پخوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټ وشو چې د نشته یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. همدارست دی چاودنی لامل دیار لس امریکای سرتیری بوشتل شول. دی چاودنی هوایی دگر تم زیان واره و دی ترچنگ دا آگست لپین لسمی را ورسته چی طالبانو کابل نیوله دی بزرگونو افغانان دی میدان تا ورخلی دی چی تر یو لکو در ویر زردیر افغانان و بحرانیان لدی هوایی دگر پا دی موده که بحر تا انتقال شوی دی. دغو کسانو دی بیروبار پترس که هم هوایی دگر زیان من شوی دی. غلام جیلانی وفا وای چې شای په څو میاشتو کې د هوایي ډګر په خوانی حالت خپل کړی، خو بل لور ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پرېس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
و موریدل چې د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته پورستي او ګډوډي کې تر 50 میلیون ډالر پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څنګ له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې.
هوایی دگر به اندازه زیاد تخریب شویده، مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و، پرمځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و، تلویزیونونه سکرینونه د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه منل تعمیراتی وضعیت سکیورټی کمرې در کنټرول ټاور ته وختلو د رادار او د مخابره سیستمونه د مخابره دستګاوی ټول په ډیر فجع شکل ټوټې ټوټې شو. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور رومې چې ډیټا د کمپیوټري پکې کې د رادار او د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی په بل مخ اړول شوی.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې مندرتویل آی ایل ایس انسټرومنت لاندینګ سیستم، د طیاراتو لپاره د رادار سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیون ډالر، bale میلیون امریکایي ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی، هغه تجهیزات نور هم کار ورکوي، تر لس 15 کال نور کېدای شي چې دا ملک استفاده ځینی وکړي، تر څو چې بیا نوې خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځل تخریب سول، د یو ځل تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځل ترمیم دا خو زمانګیری اکثره داسې تجهیزات ستا مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، اس فره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي، هغه یو میاشت دوه میاشت وخت اخلي څو چې تولید کی بیا تاسو سره ولېږي.
وفاصب تاسو 60 کل کوي چې په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر کله د ته چمتو شي چې لدې ځای الوتنه وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډیر ژر، یعنی زه دا 60 کل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درو هفتو کې الوتنه ته چمتو شي، ولی هغه الوتنه به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دې دی ویزیبلټی ډیره شوی او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسولیت راسی کښینی، یعنی هیڅ نو ګراوند ایلز، یعنی د ځمکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نوی، او هیڅ نو نویګیشن، یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداری او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسی.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګ؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کاری، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یاداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبريږي، په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي، میدان دغه 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 مشکلات لري، بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي، د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډیر زیات تفاوت لري د نور میدانونو سره.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د خوندیتوب او د سټانډرډ څنګ عمومي مشر غلام جیلانی وفاو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو راځي چې اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د یوې ناستې په پای کې پریکړه کړې چې د نرخونو د کنټرول او تثبیت لپاره باید یو ځانګړی کمیټه رامنځته شي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د خوراکي توکو اتحادیې، د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې استازي ګډون ولري. نوموړي وویل دغه کمیټه د ستونزو د راکمولو او اسانتیاو رامنځته کولو لپاره به رغنده رول ولري. ښاغلی مومن له سوداګرو هم وغوښتل چې خپلې ستونزې په لیکلې بڼه دغه خونې ته وسپاري ترڅو د سوداګرۍ او صنعت له وزارت سره په همغږۍ ورته د حل لارې چارې ولټول شي. نوموړي همدارنګه د سوداګرو او خوراکي توکو له پلورونکو وغوښتل چې د هیوادوالو اقتصادي وضعیت په نظر کې ونیسي او په پلور کې د بشپړ انصاف څخه کار واخلي. تر دې وړاندې ګڼ خلکو شکایت دا و چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي. ټاکل شوی چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ سرای شاهزاده سبا پنجشنبه پرانستل شي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې نن له افغانستان بانک سره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. که څه هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څانګې بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. خو د افغانستان بانک مسؤلینو تر دې وړاندې د ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کندز ولایت کې هغه خلک چې د خپلو کورنیو لګښت د ورځنیو چارو له لارې تامینوي وایي چې د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په ښار کې کاروبار صفر ته راټیټ شوی او دم ګړی زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی خبرداري ورکوي چې ډیر ژر حکومت او د حکومت مشر معلوم نشي او په افغانستان کې سیاسي ثبات رامنځته نشي، خای په هیواد کې د فقر او بیوزلۍ لمن نور هم پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنوي چارو منفي اغیز کړی دی. پنځه څلوېښت کلن اختر محمد له شل کالو راهیسې په کندز ښار کې چپس پخوي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ پنځلس منه کچالو چپس کول او پلورل، خو اوس له اتو منو زیات چپس نشي پلورلی.
منفي تاثیر خو ډېر کوي، ځکه چې مخکې به پنځلس منه کچالو یا دیارلس منه کار کوو، اوس تقریبا اته نهه منو ته راغلی. هغه په دې خو د خپل غوړي دغه نه پوره کوي، ځکه چې مخکې پنځه سوه روپۍ غوړي اوس نهه سوه دي، شلکم نهه سوه دي. اوس دغه یو اخبار که موږ اخلو دا مخکې څلوېښت روپۍ ده، اوس اتیا روپۍ ده. په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمېر کندزیانو په خبره که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکی چې له لس کلونو راهیسې په کندز ښار کې ریکشا چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له شپږ سوه نیولو تر اته سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته دا کار، مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته، تمام ورځ دیخوا ګرځه واخوا ګرځه، تیل هم قیمته دی، سواری نشته، کاروبار بیخي بند دی.
پخوا د دې ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه پنځه سوه همدغه سې مې ګټل، اوس نشته، دوه سوه دوه نیم سوه کېږي، هغه هم تنګې ټیل والا ته ورکوم.
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له دوه سوه تر درې سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس سل افغانۍ هم نشي ګټلی. مشر اته درش کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمېر کارګرانو له ډلې یو دی. دای هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب ده، نشته ده چې مخکې کارونه خو یو مړی ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، او د ورځې به څلور سوه پنځه سوه درې سوه به هم پیدا کولې، اوس هېڅ شی نشته. چوک باندې هم که کار پیدا شي، یو نیم کس راشي ور رسل، یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندوزیان طالبان غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام درو هله دا چې را سره یې واوري ل دو تر دریو درته مایکروفون ستاسو خبرونه هم لرو د بازار پوروسي حالات او د لمرنۍ توکو د بایو پل وړوالي پکې خبرې کوي هله دا چې خبرونه ته زنګ را وهي اوس هم د دقیق خبرونه د پای راپور را اخلو. خوسته یو فعالانو رونالدو او طالب چارواکو له ځوانانو غوښتنه وکړه چې له خپل هیواد دی نه وزي. دوی وویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالي د ځوانانو استعدادونو او کارونو ته اړتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې له هېواد د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو وویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد سرګندونی د اګست 13 ناوخته خپل خاور خپل اختیار تر سر لیکلاندې په غونډه کې سرګند کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
هر افغان د هله او ارزو لري چې افغانستان پر مخ تللی وي، افغانستان به ثبات وي. نو د دې لار ده نه چې موږ هیواد پرېږدو، د دې لار ده چې موږ او تاسو هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دې هیواد د پرمختګ لپاره مصرف که سلام اداره او مدیریت را منت شو باور وکړه چې ان شاء الله افغانستان په ډیر کم وخت نه وځ د غونډي هیوا د نصره بلکې د نړۍ د نور هیوا د نصره سیال وي.
د خوست د پوزي کمیسون استاد مولوی محمد صابر صابری په خپل خبرو کې ول ځوانان د هر بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راسه خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مه استعمالوي. راسه د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کړي.
خلکو لپاره کاری فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې لومړیتوبونه څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان د خلکو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د مادې کورنۍ، د مادې ولس، د مادې ملت، د مادې خلکو، د دې ولس د بچو د غي خېټه باید مړی، د غي روزګار باید موجود وي. هغه ته باید یو ست ورکي چې تر څو هغه په دې خاوره کې پاتې شي له تاسو سره ملاتړ وکړي. کدا دوا ضرورتونه د انساني ټولنې چې په قران کې ذکر شوی دا عملی نشي، ملتونه ولسونه نور ټولنه ته ځي چې په غوټولنه کې دا ضرورتونه رافقيږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو ول د هیواد د نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یو ډله په یوازې ځان نظام نشي سمبالولای. دوی خزو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوی محمد نبی عمری ول د اوسنۍ ځوانانو سیاسي په حل وړه ده او اوس باید ده چې دوی د هیواد جوړول په برخه کې عملا لاس په کار شي.
که ټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کړو زما فکر دا ده، فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ده. دغه ولس ته ضرورت ده، دغه سپینګلو ته ضرورت ده، دغه ځوانانو ته ضرورت ده. یا هغه خویندې چې هغه په کورونو کې ناستې دي، زنونه ورته مایوس کاری چې زموږ د تعلیم سلسله ودرېده، هېڅکله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملاوي که طالب وي که ځوان وي چې خور او لور په پرده او په عزت کې د هغې تعلیم حاصل کړي.
په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې د اګست په 15 کابل د طالبانو لاسته ولوېد.
امریکا به ائتلاف لیو لکو دروی زر زیات افغانان چې په ورستو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو سره نږدې دندې ترسره کړې وي او اوس مهال ځانونه په خطر کې لیدل، د دوی له کورنیو سره په شاوخوا دوه اونیو کې له افغانستانه وایستل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
دولس نیمه بجې شوې، اوس لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
راپورونه وایي د پنشیر درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل السراج په غرونو کې نن سهار لس نیمې بجې جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمشر د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پروند اگست په یو دیشمه د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلي سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربه توب وکړي. او اروپایی کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې آدرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له ژمنې سره راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روغتیایی چارواکی وایي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
هغه قراردادیان چې ګیروختون ته غذایی مواد راوړي د اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشې موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی شوی.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لټ.
دا چې د کورنۍ مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د نن د نشو مخه ونیسي، په دې اړه مې د عبدالواحد واحدی په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې ده.
د نشي مواد په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشي مواد څه شي دي، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعې کې په دوی باندې کوم خراب تاثیرات چې د نشي مواد څخه راځي د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې هیڅ معقول عذر مې نه درلود لبی پروايي څخه په نشو اخته سو.
خو دغه تربرو مثلا او د قوم او قریب او بده ملګرو نه غوښتل چې نه د ژوند خشي یا مثلا د په سبا په منګه معنی یو حاکمیت وکړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکبر ډاراونکې आवाज اوري. دا چې دا ډاراونکې आवाज د څه شو او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
نو څو وایم ستاسو سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایا ته د دې په وسیله مور دعا کوي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه د خوراکي موادو لکه مخ سره مخ دي او نشي کولای چې د اړتیا وړ شمیر معتادین بستري کړي. د دې مرکزونو جین چارواکي وایي هغه شرکتونه چې په خوا به دې روغتیایي مرکزونه ته خوراکي مواد رسول اوس د پیسو د نور کولو لډاره د خوراکي موادو رسولو بهیر ټکنې کړي او په جنو مرکزونو کې یې بیخي په ټپه درولې دی. لبري خو د دې مرکزونو د مسؤلینو په وینا په دې ورستوي ورځو کې په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادین لګ لیدل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو.
د طالبانو په لاس د افغانستان د ډېری ولایتونو لنیولو سره سم اوس په ممی ځایونو کې لږ معتادین لیدل کیږي، خو ډېری معتادین له خلکو پټ نشي مواد پیدا کوي او د پخوا په شان خپل نشي کوي. د نیمروز د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو مسؤل خلیل کاظمي وایي که څه هم په ښار کې لږ معتادین سترګو کیږي، خو دوی په خپلو مرکزونو کې د ماشومو، نارینه وو او ښځینه معتادینو درملنه له سره پیل کړې ده.
زموږ روغتونونه د مشورو ورکولو برخه او د معتادینو د درملنې روغتونونه د پخوا په شان پاله دي. البته دا بدلون راغلی دی چې بې سرپناه معتادین لږ شوي، خو اداري او مالي ستونزې لرو.
که څه هم له 2018 میلادي کال راهیسې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې په سلو کې اتیا کمې شوي، خو له افغانستان څخه د ډېری مرستندوی او خیریه ټولنې له وتلو سره سم د اندېښنې پیدا شوي چې دا مالي مرستې به یو مخ بندې شي. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز مسؤول نصیر احمد هیبت ازادي راډیو ته وویل د خوراکي موادو د کمښت تر څنګ دوی میاشتې کېږي چې دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له مالي پلوه له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
زموږ اوسنۍ ستونزې دا دي چې غذایي مواد نه لرو، ځکه چې بانکونه تړلې دي، پیسې نشته او زموږ کارکوونکو ته د دوو میاشتو معاشونه نه دي رسیدلي، چې دا زموږ د کار په لار کې یو لوی خنډ دی. زموږ هغه ناروغان چې درملنې ته ډېره اړتیا لري او د زهر ایستلو په پړاو کې دي، درملنې په عادي ډول کیږي.
د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست معلوماتو له مخې د یو معتاد درملنه 15 ورځې وخت نیسي او 6000 افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر مرکزونه فعالیت لري او تقریبا د 30 معتادینو درملنه کوي. د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست نشي موادو غوښتنې کمولو پروګرام امیر زمری حسین وایي هغه شرکتونه چې له موږ سره د خوراکي موادو په برخه کې قرارداد لري د خپلو پیسو ترلاسه کولو په اړه اندېښنه لري. له همدې امله یې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته د خوراکي موادو لیږل ځنډولی دي.
هغه قراردادیان چې ګیروختون ته غذایي مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي. له همدې امله زموږ روغتون چې څومره ځای لري په هغه اندازه ناروغان نسي بستر کولای. وجه یې د همدې غذایي موادو نشتوالی دی، بل ستونزه نه لرو. کارکوونکي مو خپلو وظیفو ته حاضر دي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په نړۍ او افغانستان کې معتادین په چټکۍ سره ډیریږي. د طالبانو مقام په دې اړه په خپل تازه خبرګون کې ویلي چې له نشي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام پورې تړلی وي.
په راپور کې مو واورېدل چې چارواکي وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
آیا پوهیدل است چې یو موتاد تر نشي پرې خودلو وروسته په ټولنه کې خپل بایلله اعتبار څنګه بیرته ترلاسه کولی شي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهال هاشمی خبرې واورو.
اول خو دوی باید خپله قاطع تصمیم ولري چې یو موتاد احتیاط ترک کړي. دوی چې کله احتیاط ترک کوي باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی ومني، بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه داسې معتاد و، بیرته دا ښسته وي او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې سبیر ته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري. باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکي او کوم دوستان کوم ملګري چې په خاني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغه نه باید لري پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږه مواد واخلو هغه ځایونو نه باید لري سي او بل مصروف ساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د ځوانانو په تیر بیا محصولونو ناخبری د دې سبب سوي چې غوی په نشو اخته سي. د پوهنتون ځینې استادان وایي چې د افغانستان په تحصیلي نصاب کې نشې موادو او د نشې موادو زیانونو ته دومره پام نه دی سوی. د همدې ناخبری له امله محصولین د درسي او اجتماعي فشار څخه د خلاصون لپاره نشو ته مخه کوي او معتاد کیږي. د امی روغتیا وزارت وایي چې د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي او پوهنتونونو کې د تفریحي ځایونو نشتوالی د محصولینو د احتیاط ستر لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو.
کله چې څوک ځوان شي نو په وجود کې ذهني او جسمي بدلونونه راځي. دوی د ژوند د چارو او اړتیاو لپاره د خپل همزولو او مشرانو مشورو ته اړتیا لري، خو په افغانستان په دې ربیا تعلیمي چاپیریال کې د علمي مشورو ورکولو اسانتیاوي نشته. د پوهنتون د ځینو استادانو په وینا د دې ستونزو له جملې څخه یوه هم د نشې موادو زیانونه او احتیاط دی. دا ستونزه که څه هم ډیره لویه ده، خو بیا هم د افغانستان په تحصیلي نصاب کې چندان پام نه دی ورته شوی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعزیز سمدیار وایي چې کورنۍ خپل اولادونه چندان نه څاري او د پوهنتونونو استادان هم د احتیاط مسالې ته دومره پام نه کوي.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لاړ شي، ځکه نه پیږي چې موتات کېدل د ژوند تباه کوي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو ضعف د نظارت. استادان دې موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او موتات کېدل ته، او د دې ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي.
د معتادینو د درملنې څیړنې ښیي چې د افغانستان ډیری معتادین ځوانان دي، او په دې ځوانانو کې یوه لویه برخه د پوهنتونونو محصلین او یا داسې ځوانان دي چې د یو مسلک او علمي تخصص خاوندان دي. ځینو محصلینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په پوهنتونونو کې د نشې ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي، او د نشې موادو د زیانونو په اړه د ناخبرۍ له وجې ځوانان فکر کوي چې نشې ګولۍ ذهن آراموي او د درس او ټولنیزو ستونزو له امله به یې له ذهني فشار څخه وژغوري. د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د ځوانانو لپاره د تفریحي ځایونو او تجربو شریکولو اسانتیاوي نشته. له همدې امله ځوانان په ناخبرۍ کې د نشو په دام کې نښلي.
پوهنتونونه په معیاري ډول نه دي جوړ شوي، بلکې کرایي کورونه ورته نیول شوي دي. داسې ځایونه لري چې هلته ډېر ځوانان تفریح وکړي، ورزش دې وکړي او خپل نظریات دې سره شریک کړي. د پوهنتونونو فضا اکثره تړلې او ستړي کوونکې ده. بس په بند ځای کې درس ووایا او زه په همدې ډول محصلین په نشو اخته کیږي.
په نړۍ کې د نشې موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې په وروستیو دوو کلونو کې بازارونو ته د نویو نشې موادو د راوړلو له امله په نړۍ کې معتادین ډیر شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او نشې ګولیو له جوړولو سره سم ډیری معتاد ځوانان د همدې دوو کیمیاوي نشې موادو په دام کې نښتي دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشې موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی سوی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربېره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د وی کورنی غړي هغه محل په نشو ناخته کیږي چې مشر یې لخپلو کشرانو سره خي اړیکی ولري او په کور کې د ننه او بهر یې وڅاري. دا چې د کورنی مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د ننه د نشو مخه ونیسي او د خپل اولادونو په مخ کې نشه کول د کورنی پر غړو څه ناوړه اغیز لري، په دې اړه مې د عبدالواحد واحدی په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشو څخه د ځان ساتنې په برخه کې د کورنۍ د مشر مسؤلیتونه څه دي.
د کور مشر یو کور د پر د دیګ د سرپوش حیثیت لري، نو سرنګ چې د کور سرپوش محکم وي نو دغه په دی کې چې هر شی وي دغه د خرابیدلو چانس ډیر زیات کمی، کچیر ته سرپوخ نه لري نو هغه دی کې چې هر شی هغه خامخا ورسره خرابېږي. کور مشر د خپل د اولادونو په ساتنه کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه زه خپل درته وایم چې زه همیشه خپل په کور کې د خپل بچیانو ته د نشي موادو په باره کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشي مواد څه شی دي، د هغوی د اضرارو په باره کې، د هغوی د زیانونو په باره کې، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعه کې، په دوی باندې کوم خراب تاثیرات چې د نشي موادو څخه راځي د دې په باره کې ورته معلومات ورکوم. او بل زه خپل بچو ته همیشه د معتادینو د ژوند یو رښتینی او اساسي تصویر ورته ښایم. دوی کله کله ځان سره بوزم پولیسوخته ته یا په هغه ځین کې چې معتادین را جمع کیږي د دوی د ژوند مشکلات ورته ښایم. بچیانو ته وګوره د دوی کالي کوم سي دي، د دوی د سر وزه څنګه ده، د دوی د ویښتان وزه څنګه ده، حتی دوی ته په هفتو خوراکي مواد نه رسیږي، د یخنۍ او ګرمۍ مشکلات تاسو وګوري. نو زه تاسو کوشش کوي تاسو نشو ته مخه نه کوي تر څو دغه سي چې د معتادین تاسو ویني په همدغه سرنوشت تاسو حق نه شي. بل دا چې د دوی د ملګر په باره کې د دوی د چا سره ناسته پاسته کوي په کوڅه کې، په بازار کې، په مکتب کې، زه د دوی د ملګرو نه خبره یم.
څنګه کېدای شي چې د کورنۍ مشر په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه احتیاط د موضوع څخه باید با خبره وسی، د دوی د نشو څخه د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي، همیشه د خپل بچو سره په تفاهم کې وسی، همیشه د خپل بچو ملاتړ وکړي، کاغه د اقتصادي لحاظ وي، کاغه د مانوي لحاظ وي، کاغه د اخلاقي لحاظ وي، همدارنګ د خپل بچو سره باید خې اړیکې وساتي، دوستانه اړیکې وساتي. په هغه کورنۍ کې چې ستونزې ډېرې وي، مشکلات وي، جنگ او جدل وي، نو بچي خامخا د کور څخه مایوسه کیږي او بیرون د یو لار ځان ته پیدا کوي چې د دوی په ذهن کې هغه حل لاروي، خو په حقیقت کې هغه ډیره خراب لاروي او د دوی ژوند ورسره تباه کیږي. په کور کې باید مشران یو خاص مقررات او اصول باید وضع کړي چې هر څوک په هغه اصول او قانون په چوکاټ کې په ښه طریقه باندې خپل ژوند مخته یوسي. همدارنګه باید د کورنۍ مشران د خپل د کورنۍ غړو لپاره باید یو الګو وي تر څو ماشومان یا اولادونه خپل مشرانو ته وګوري، که هغه په ښه طریقه او په ښه لار روان وي نو دوی به هم دغه لار تعقیب کړي. د کورنۍ مشران باید ته متوجي وي که چیرته د کورنۍ په غړو کې کوم رواني ستونزه موجوده وي، باید عاجل د مشاورت مرکزونو ته یا متدینو د تداوی کلینیکونو ته لاړ شي او د دوی دغه ستونزې حل کړي. او همدارنګه باید هغه ماشومان یا هغه الکان چې د کوره بیرون ته وځي باید دوی ته هم ډیره زیاته پاملرنه وکړي چې بیرون د دې خلکو سره ناسته پاسته ونشي چې خدای راخصه دوی هم په نشو باندې اخته شي.
د کورنۍ مشر باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نشي؟ خزي، نارینه، ځوانان، ماشومان او کزاړه.
په مجموع کې باید د کور مشر دغه ټول طبقه خلکو ته ډیره زیاته توجه ورکړي، بل خصوص بیا په دې کې ځوانان یا الکان یا جنکان چې عموما د کور نه بهر ته وځي، ځکه دوی اکثره بیرون د دې خلکو سره مخامخ کیږي چې خدای له خصه دوی باید نشو او نشي مواد ته راکش کول کیږي، نو دوی ته ډیره زیاته باید توجه کی. په دویم قدم کې د کورنۍ هغه غړو ته باید ډیره توجه وشي چې هغه رواني مشکلات لري، ځکه دوی په ذهني او جسمي ډول باندې نشو ته ډیر زیات مساعد دي.
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا د معتادینو کره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي، په دې اړه باید د کور مشر څه وکړي؟
مشران باید کشران کنټرول کړي، بیرون ته وځي، رننه وځي، چا سره ناسته کوي، چا سره پاسته کوي، د دوی کړنې قوي نظارت لاندې ونیول شي. همدارنګه باید د کور مشر د کشرانو د ملګري په انتخاب کې هم باید دخیل وي تر څو د نشو څخه پاک ژوند ولري.
د کورنۍ جنې مشران خپل د اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه غیز لري؟
د کورنۍ مشران د کورنۍ د کشران لپاره یو الګوي، هر کار چې مشران کوي کشران ته داخ کوي چې را دا کار بخوي، نو زه هم باید هم دا کار وکم. کچیرته دوی په کور کې نشه کوي، ماشومان یا کشران ته دا کار خخ کوي، نو کشران هم دا غوړي چې دوی په نقش قدم باندې لاړ شي، د خپل پلار په شکل باندې یا د خپل د مشرانو په شکل باندې نشه یي مواد ته مخ وکړي.
کله کله د کور مشر خځوي، غوی څنګه په کور کې د نشو مخنی ولای شي؟
که څه هم د حالت د خوځو لپاره یو څه سخت دی، په کور کې خځه اکثره مهرباني وي، خو د مهرباني ترڅنګ باید جدیت هم باید ولري تر څو خپل کورنۍ د نشي موادو د استعمال څخه وساتي. بل دا دی چې خځه ته پکار ده چې د هغه خلکو نه چې په نشي موادو په باره کې معلومات لري دا غوي څخه نیکی مشوري وکړي تر څو هغه مشوري په خپل ژوند او په خپل کورنۍ کې عملي کړي، خپل اولادونه د نشي موادو څخه وساتي.
د کور مشر د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه د رواني مشاورینو سره په تماس کې وي، د هغوی د مشورو څخه استفاده وکړي. که چیرته د کور کم غړی د نشه یي موادو ته مساعد وي، نو باید زر تر زره د دوی د نجات یا د دوی د ساتلو لپاره باید د کور مشر لاس په کار شي، دوی باندې هغه لارې قطع کړي. او که چیرته خدای نه خواسته په دې پوه شو چې یاره دغه کس په نشه اخته شوی دی، نو زر تر زره دي د معتادینو کلینیک ته یوړل شي تر څو تداوي شي. او بل دا چې همیشه باید د دې کورنۍ سره په تماس کې وي چې هغوی خپل کورنۍ خپل ټولنه د معتادینو څخه څنګه په کامیاب شکل باندې ساتلې ده، او تر څو هغه تجربه خپل کور ته هم راوړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څه پوښ پرېږي، او اوس د خاطرې وار ده. د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو 20 کلن بشیر د ویشتمنی او مخوري کورنۍ غړی ده. دای چې اوس نشول په خو غرزولای وای چې هیڅ معقول وزر نه لري، مستی او بې پروايي په نشو اخته کړی ده. دا چې نشو بشیر نور لڅډ ولستونز سره مخ کړی دی، په دې اړه راته کې څه کړی ده؟
د اول صنف نه تر نهم صنف پورې اول نمره ومه، بار له هغه زلاله ترکیه ته. ترکیه نه چې کله بیرته راغلم، دلته بد اعمال ملګرو سره ځای شوم. زما د غلاره اخلاره بد لارې ته تبدیل شوم. مال چار سنه شروع وکړه، دوه کاله مې چار سو حل. بار له هغه ما بیا ګولې یو رقم په نوم د ترمادول ګولې دي دغه مې شروع کړې. بیا مې دوه درې کاله سره دغه وخړلې. بیا مې بار له هغه تریاک شروع کړ. تریاکو نه مې بعد ورپسې شیشه شروع کړه. شیشې نه بعد مې بیا ورپسې هیروین شروع کړه. تقریبا 15 کاله به ما نشه کړې. په قوم کې مونږه فضل د خدای د سرو، او په خلکو کې خلک لرو. په پیسو کې مثلا په ژوند زندگی کې اقتصاد نم خو کنه، خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم او قریب او بد ملګرو نه غوښتل چې نه د ژوند خشي، یا مثلا د په سبا په مونږه باندې یو حاکمیت وکړي. دا اوس په دې پروانه سي کې دوه دکان لرو، خو موټر خو زندگی خدای را کړی ده. مستی نه ما کړی ده، په دې باندې مستی نه ما کړی ده کنه، چې ما خپل پیسو ته خپل کاروبار ته اهمیت ورنک، هغه بد ملګرو او دغه نشه ته اهمیت ورک. کنه شبونه ما نو زای په زای به پروت ما نو به خبره کوله، خو خبره به مره باندې بد لګیدله. نو هغه کوم اعتبار چې ما په کور کې واغم د لاس ورک، کوم عزت او برو چې ما واغم د ورک، کوم خملګری کوم قوم خو ښه قارب چې ما سره ول هغه م د لاس لاړل، نو ما خپل کاروبار صحیح نشو کولای. ما به دا خپل پیسې هر څه پوری په نشو ورکولې. دوی هم پوه شول چې حالګ نشي شوی ده، او راځي دینه دا بیرته د خپل کاروبار واخله. نو ما نه چې کاروبار واخیسته، نو زه به اعتبار شوم. څو پیرې ما ورته ویل چې نه، زه دا کار پرېږدم، بیا د اعتبار ما ته لاس راکې نه وای. تر څو تر هغه پورې چې ته شفخانې ته لاړ نشې، ځان تداوی نه کې، تر یو کال پورې مونږ ته ته خپل حاصلات بیرته حاصل نه کې، ته اعتبار لاس نه شې راوړله. ورونه یو بیا زما پلار جیک شو، بل ښځه وکړه زما په دې مور کنه. نو بیا دې مور مې ویلې کنه ما ته کله کله کیسه کوله چې زویا، زه دغه په درد نه یم، خو زه ستا په درد ډېر درد یېږم چې ته نشه کړې. ډېر راته زوریږي، ډېر راته کړېږي چې نه مکه وزویا، سبا د حق ادوزي. اوس زه ژوندې یم، پلار دې ژوندې ده. اوس به یو څه غم مونږ کوو، خو چې مونږ لاړو بیا به نورونه غم کوي. بیا به در په در ګرځي چیرته خاور په سر به بچی به د پیو طرف ښځه به په بل طرف خپله به چیرته بس په ډیرانو ګرځي، او په لسکونه به ټوله. یعنی په واقعیت مولا ما ساوه کړی چې دا کار ما کړی ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د بشیر په نوم یو معتاد هیڅ معقول عذر نه درلود، له بې پروايي څخه په نشو اخته شو.
د نشه یي موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویدی، نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورختای ورته وایي چې هله پورته سه. همدا مو وخت چې و تختو کنه مړکیغو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید و تختي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر ډارونکی آواز اوري او په ورختای راپورته کیږي. دا چې دا ډارونکی غږ د څه شي وو او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا او اکبر جانا باز چې سیل راغی
یم جنت ګولا خدای دې انصاف درکی ټول شپه دا څو خوب دم نه پریدي ټول نه شته را خراب کړه څومره خوې د شو او تا را ویښ کړم
ای د مار په خوبې د شه خوبونه زمو ټول خراب شول باز چې ځانونه وباسو
هم بالا راغله چې ځانونه وباسو
سیر راغی سیر که زانونه و نباسو اوریمو
خشی سیر راغی زخوی نبینم
که دشبه پا تیاره که چه نبینه خواگونه خوبا دی کار کبی ته ده سیر آواز نابره
یه جنت گولا دیت دارانی سیر ملیش دارا ویدشا ده خوب کار ده ده کمپونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصل زانونه لخواده و باسو وګوره اوبه وار په وار پسې ډیریږي
ته لاړ شه زما له لاسه نه کیږي
ژر کوه وخت مه ضایع کوه هله ماته لاس راکړه هله ژر شه
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نه شم غوځېدلی خوب راځي زوروه
په غېږ کې دې هم نه شم وړی که نه وړلې مې هله ژر شه لاس راکړه والکه خدای پامان
خزه واخزه ته د تلویزیون आवाज چک تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده
سم ده د تلویزیون आवाज چې کوم
د هیواد په سولایتونو کې سیلونه راغلي او ګانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولې دي د یادونه وړ ده چې د ځانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شوی دي دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلا بیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څاورم وسړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې وسېده هغه سیل نه وړي
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې
نو څه وایم ستاسو سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایا ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
خزه زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډری شو زما استاد وی هغه وخت لا مړ و
ته ورسه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کېدای شي چې د مرګ او ژوند د رقبې معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورزم
خدایا ستا خوارڅه په وس پوره دي خدایا ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې خدایا هغه خلک هم ورای کې چې دا غم لړلې نشې بلاوي کړي او یا یې جوړوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
شیرینو ما چې تیرې یې دې غزرې دیو په سی بګی دې غزرې شیرینو ما چې تیرې
خبر نه دلی رفتار تو